د نن وضعیت په دې پروګرام کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو ځانګړي پروګرام لاري د افغانستان د مخکینی حکومت د پاوز د ځینو الوتکو مالکیت ازبکستان ته انتقال کړی. طالبان د دې الوتکو د ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. د یادو پوځي الوتکو اصلي مالکیت له چا سره دی؟ په نننی پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا غږ سره دا تایید کړی چې د افغانستان د جمهوري نظام یو شمېر الوتکې چې ازبکستان کې وي یاد هوا ته سپارلی، یعنی مالکیت یې ازبکستان ته سپارلی، او د دې اقدام هدف هم دا دی چې د ترهګرۍ او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې څخه لپاره ورڅخه استفاده وشي. د همدې بحث لپاره مو د افغانستان د جمهوري نظام د پاوز محترم ویاند جنرال اجمل عمر شینواری رابلل دی. شینواری صاحب راسره په پروګرام کې همدارنګه په دویم مطلب کې بیا په کرکټ بحث کوو. اما مخکې دې چې د جنرال صاحب شینواری سره وغږیږي، ګوستاسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان د مخکینی حکومت د پاوز د ځینو الوتکو مالکیت ازبکستان ته انتقال کړی دی. یاد وزارت امریکا غږ ته په یو ایمیل کې لیکلي چې د دغو الوتکو مالکیت د اضافي دفاعي اکمالاتو EDA د پروګرام له مخې ازبکستان ته انتقال شوی دی. د امریکا د دغه پروګرام له لارې اضافي دفاعي تجهیزات نورو بهرنیو هیوادونو یا سازمانونو ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې د دغه انتقال تړون د ترهګرۍ او نشي توکو سره د مبارزې او د سرحدي امنیت د زیاتولو په برخه کې د دوړخیزي قوي همکارۍ په چوکاټ کې شوی دی. د غلطي کې په داسې حال کې ازبکستان ته انتقالیږي چې د طالبانو تر دې مخکې څو ځله ازبکستان څخه افغانستان ته د دوه غلطوکو د لیږد غوښتنه کړې وه. د 2023 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط پر مهال د پاوز لسګونه الوتکې ازبکستان ته انتقال شوې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما سره له دې وروسته همکاري نه کوي او دغه دفتر مقابل طرف ګڼي. د امر بالمعروف وزارت ویلي چې له دې وروسته به د یونما له لوري د همیشنیو ناسمو تبلیغاتو له امله د یاد ادارې سره هیڅ ډول مرسته او همکاري ونه کړي. د امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته لغه وکړ چې یونما خبرداری ورکړ د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل شونتیا ته زیان رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف په دغه قانون کې له لباس څخه نیولې تر کړو وړو او ټولنیزو تعاملاتو پورې پراخ شرایط وضع شوي، او ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې دا قانون کولی شي د امر بالمعروف د قوانینو په پلي کولو کې د شدت لامل شي. او جرمنی د جمعې په ورځ نن اګست دیرشمه 28 افغان اتباع افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې جرمنی افغان کډوال افغانستان ته استوي. د جرمنی د حکومت یوه ویاند ویلي دا 28 افغانان په جرمونو محکوم بلل شوي، خو سمدستي د هغوی د جرمونو په اړه معلومات نه دي خپره کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د دغو افغان اتباعو شړل د جرمنی د امنیتي اقداماتو برخه بللې ده. جرمنی له طالبانو سره ډیپلوماټ تیک اړیکې نه لري او حکومت یې ارشوي چې د افغانانو د ستنولو لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. له دې یو نوی وړاندې د جرمني د زولنګن په ښار کې د چاقو په یو برید کې درې تنه ووژل شول او تنه نور ټپیان شول. د برید چاک د سوریې پر یو وګړي شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. تر دې مخکې په ځینو پیښو کې افغانان هم محکوم شوي دي. بیا هم خرغ لاست درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غاک ته تایید کړی چې په ازبکستان کې د افغانستان د جمهوریت نظام د یو شمیر الوتکو صلاحیت او مالکیت ازبکستان ته ورکړی. همدا موضوع د افغانستان د جمهوریت نظام د پاوز لویان جنرال صاحب اجمل عمر شینواری سره څیرو. جنرال صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې زما غږم تاسو واوري. زه به پوښتنه هم ورسره مل کمه، د دوغو الوتکو دغه اصلي مالک او صاحب څوک دی، او آیا دا الوتکې چې اوس ازبکستان ته سپارل شوي دي دا معنی چې دا الوتکې واک او صلاحیت یې اوس هم د امریکا سره دی، ځکه دا خو د پوځ ته ورکړل شوي وي؟
سلام په تاسو او قدرمنو لیدونکو او واوریدونکو. تاسو وګورئ، هغه وسلې، تجهیزات، پوځي، حربي عینیت چې د افغان وسلوال پوز دریګونو اورګانونو ته رسمن سجل شوی دی، ثبت شوی دی او دا په جم کې قید شوی وو، دا مالکیت افغان وسلوال پوز او زمنګ د ولس او د هیواد شتمنی ده. دا غی ترڅنګ کمه الوتکه چې د ناورین په بنسټ او د بدلون په بنسټ باندې گاونډي هیوادونو ته انتقال شوی، دا د افغانستان د خلکو ملي شتمنۍ ده او رسمان د دې اسناد چې په بین ملي حقوقي مسایلو باندې ولاړ اسناد دي، هغه د افغانستان لوري پورې تړاو لري. ولې متاسفانه دا د حسنی حاکمانو د کړنو هغه پیلامه ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې یو مشروع او د ولس په غوښتنه باندې یو حاکمیت نه دی رامنځته شوی. نو د امریکای متحده ایالاتونو په ځانګړي ډول د دوه د بهرنیو چارو وزارت داسي یو بے بنسټه او په د ټولو پرنسيبونو او اصولو خلاف پریکړه رامنځته کړې ده چې موږ تر اوسه پورې په دې باندې نه پوهیږو چې څنګه دغه سي یو تفاهم لیک د ازبکستان او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ رامنځته شوی دی. په دې چې دا الوتکې یوازې د امریکای د متحده ایالاتو پورې تړاو نه درلوده، په دې الوتکو کې یو تعداد چې د امریکای د متحده ایالاتو نه افغان وسلوال پوز ته ورکړل شوی وي یا پلورل شوی وي، بیا وسلوال پوز ته سپارل شوی، یو تعداد نورې د انګلستان د هیواد نه چې هغه د مخدراتو کو د مبارزې په وړاندې د اقتات او د جستامونو لپاره ورکړې وی او پلرلې وی، او یو تعداد میول سلوتکې دي چې هغه د روسیې لوتکې دي چې هغه هم د روسیې هیواد نه د بازه ترمنو په بنسټ باندې د افغان وسلوال پوز ته د بهرنیانو بهرنی وادونو د خوانه د کوم مرسته نه چنه ملګرو ملاتو د چاترلاند افغان وسلوال پوز ته کېدلی دا اخیستل شوی وی او ورکړل شوی وی. نو تر اوسه پورې د دغه پریکړې جزئیات جوړ نه دي، ولې بل اړخ ته د دغه تیارو التا ودریدل، دا تیاری ورسته ورځې د دوه کم تخنیکی مسائل چې دي، تخنیکی چک چې ده د هغه وخت ته د او دا تیاری چې ګټه ورنه پورته نشي دا فرسوده کیږي او د من نزي. ولی زه شخصا
جنرال صاحب، زما پوښتنه هم همدا وه، تاسو وایئ چې اصلا دا خو د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ تجهیزات او تیاری او الوتکې وي، نو اوس خو دا الوتکې په ازبکستان کې وي او ظاهرا امریکا دا الوتکې د طالبانو رژیم ته هم نه ورکولې، او تاسو ته معلومه ده چې د دې الوتکو درېدل په یو بل ملک کې خو ډېر مصرف هم لري، نو تر کله به دا الوتکې په دغه حالت کې وای، او ساسي په نظر څه ډول برخورد باید وشي د دې الوتکو سره چې تاسو وایئ چې دا د جمهوریت نظام د پوځ نو چیرې باید وساتل شي، څه باید ورسره وشي؟
تاسو وګورئ، دا مطلقا پر ځای خبره ده. ما هم په خپل څرګندونو کې دا وویل چې د دې ودریدل هم مصارفات لري او هم خپل د دې فرسوده کېده د دې ماشينالاتو د دې د بدن د دې د انجن د فرسوده کېدو او د مراقبت پرته د دې ساتل ډیره ستونزه رامنځته کوي، او دا د لوړ قیمتونو لري دا چورلکه او الوتکه. ولې په ټوله کې امکان لري چې په دې تړون کې یا په دې توافق کې دا سټی کې هم ووسی چې کله په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته شي د دې بدیل ورکړ شي، او یا د دې هغه کم قیمت چې ده هغه د افغان مشروع دولت ته او د افغان ولست ته وسپارل شي. دا غي پرته به موږ د حقوقي لحاظ هم دا حق لرو چې داوا وکړو په ملګرو ملتونو کې او خپل دغه حق برته ترلاسه کړو. دا حق زمونږه هیڅوک نشي پړلای، او ازبکستان هم زمونږ داسې گاونډی دی چې هغه هیڅ وخت نه غواړي چې د زمونږ د هیواد سره ستونزې ولي. ولی نن د یو مجبوریت په بنسټ باندې چې هغه هم مجبوریت درلوده امکان ولري دې ته اجرخه کړی، ولی د بدیل په اکله به حتما په دغه توافق یا په دې پروتوکول کې هم ټکی چې براتون کې کې چیرته روخانه شو او موږ معلومات تر لاسه کړه حتما به د هیوادوالو سره او تاسو سره شي.
تشکر جنرال صاحب، زه پیغام چې دقیق زنه پیغام چې څونه به معلومات در سره کنه د سې تقریبا راټول شي چې د جمهوریت نظام په وخت کې په مجموع کې کوم تجهیزات الوتکې نظامی وسایل چې د افغان حکومت سره و دا د سیمې په کچه څومره مدرن او پرمختللی و، څومره ارزښت درلود، او فکر کوي چې دا په دې سیمه کې به بدل شمیرل کېدل؟
تاسو وګورئ د یو هرخ نه کمې وسلې او کم د حربي عینیات او تجهیزات چې د افغان وسلوال پوسټ ته فارل شو، د امریکای د متحده ایالاتو د کمپنۍ نه او ځینې نور غربي کمپنۍ نه او د روسي کمپنۍ نه هم وو. ولې دا کومه وایو چې ډیر فوق العاده او ډیر فوق العاده هم نه، ولې په خفیفه تجهیزاتو کې او په هغه د عینیاتو کې چې هغه د حربي لحاظه یا د جګړیز لحاظه ورته په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده، دغه لحاظه موږ پوره سمبالو. ولی په ثقيله وسلو کې په هغه ډول چې په سیمه کې نور اردوګان او نور پوځونه هغه وسلې لري او یا په هوایي ځواک کې هغه د هوایي تیارو او چورلکو یا د هوایي مدافع کم راکټونه او کم وسلې چې وي هغه منګه پاګه کچه چې په سیمه کې وي هغه نه درلودې. ولی د یو د هغه سی یو پاوز د پاره چې داغه بنسټ بیا په نوې باندې کې خودل شو، په دې چې هرڅه صفر شي وو د طالبانو په دې دوره کې او د طالبانو نمخ کې په کورنۍ او جګړو کې نو زمنګ د پاره یو لوی لاستراوړنه و. د هغه نه ورسته چې بیا د جمهوریت د تحول موضوع رامنځته کیږي د اگست 15 نه راورسته، بیا دغه حربي تخنیک چې دی که هغه کې زریدار وسایل دي که نقلیه وسایل دي که وسلی دي او نور تجهیزات دي، دا د دې هغه کوم تخنیکی چک چې دی د حفظ مراقبت چې دی یا په انګلیسي اصطلاح مینټیننس چې دی، د هغه لپاره هغه ظرفیت اوس په افغانستان کې نشته. او پخوا هم دغه ظرفیتونه موږ خپل تر یو حده پورې ایجاد کړی وو، ول موږ د بهرنیو کمپنیو سره قراردادونه درلودل، دغه سره په ګډه به منګه ظرفیت سازی کوله چې منګه خود کفا شو. ولی چې منګه کنن دا ویو چې وسنی حکیمان د دینه په حربي او جګړیزه برخه کې یا د سیمې په کچه باندې یا د کور دننه په کچه باندې ګټه پورته کولې شي، هغه د امکان نه لري خبره ده. په دې چې دوی په دې تخنیک او په دې اسلحه او په دې تجهیزات باندې پوره حاکمیت هم نه لري او د دې ټولو تعلیم نامه هم هلته نشته چې دوی ورنه ګټه پورته.
تشکر جنرال صاحب. همکاران وای چې لند وقفه خو له وقفه رو صبر ته تاسو سره ګورځو جنرال صاحب نورې پښتني حمله رو جنرال صاحب مخله دي چې د پخواني او پوزیانو په وضعیت وغږیږو. زه غواړم یو بل پوښتنه هم د وسلو په ارتباط مطرح کړم. هغه دا چې په افغانستان کې د ډاکټر صاحب نجیب د نظام له سقوط وروسته هم موږ تاسې د دې شاهدانو شخصا زه خپله د دې شاهد وم چې د افغانستان ډېرې وسلې د نهنوي لوا څخه وویستل شوې، همداشان د افغانستان د نورو برخو څخه اکثریت یې له منځه وړلې. بیا د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان یو مقدار وسایل وتل بیرون ته واده به برخلیک پاتې دي او ځینې ازبکستان ته ورکړل شول، که څه هم اکثریت تجهیزات اوس پاتې دي په افغانستان کې. اما د یو پوځي په صفت دغه مسله تاسو څومره ځوروي چې د افغانستان پوز او د افغانستان پوځي تجهیزات چې په ډېرې سختۍ سره هم ترلاسه کیږي بیا په دغه شکل له منځه ځي؟ غواړم په دغه مورد کې ستاسو د احساس واورو، بیا به وروسته د پوځیانو په مسله وغږیږو.
متاسفانه او بدبختانه چې موږ په څو لسیزو کې د خپلو سیاسيونو د غلطو سیاستونو قرباني شوې یستو، په ځانګړي ډول زمنګ ولس او زمنګ وسلوال پاوز. تاسو وګورئ هر وسلوال پاوز یو د جګړیزو احزاراتو یو اساسي رکن هغه اکمالات دي، چې په اکمالاتو کې په حلبسا او ایاشا او ټول تجهیزات راځي. نو کله چې یو وسلوال پاوز په وسلو باندې او په حربي او جګړیزو تجهیزاتو باندې مجهز نه، هغه هیڅ کله پوز نشي کېدلای. او بیا په دوه وارې سره، یو وارې په 1901 کال کې متاسفانه، چې بیا هم د سیاسيونو د غلطو پریکړو نه او د غلطو تحلیلونو نه زمنګ وسلوال پوز ویجاړ او تالا شو. او په عین ترتیب په 2021 په اگست کې هم زمنګ د سیاسيونو د غلطو پریکړو نه، د غلطو وړاندوینو نه او د غلطو کړنو نه موږ بیا هم په اماغه ډول باندې ویجاړ شو او زمنګ هر څه تالا شو. نو وس هم په عین ترتیب باندې زمنګ وسلې قاچاق کیږي، زمنګ وسلې گاونډي هیوادونو ته او حتی د گاونډي هیوادونو نه لري هیوادونو ته د تروریستي اهدافو لپاره لیږدول کیږي. او وسنی حاکمان متاسفانه د دې جرأت، د دې قوت او د دې ځواک ځان ته ورکوي، دغه واقعیتونه بربند کړي، د دې په خاطر چې دوی غواړي ځان غښتلي ښکاره کړي. ولې دا هغه ټکي دي کچیر ته دوه ورته پاملرنه ونه کی په اوږدمهاله کې، لکه څنګه چې په 1901 یا کال کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او ورس تالا شو، بیا ماغه د کورنۍ جګړو مسؤلینو خپل د هغه حالت نه پخېمانی کوله.
تشکر جنرال صاحب. ما موږ تاسو وینو چې طالبان وایي چې دوی د پاوز وسلې چې ویجاړې وي، بیا مثلا هغه وسایل چې مشکلات یې درلودل ټول بیا بیرته رغولې دي. په هر صورت بس به بیوسو د پخوانیو پوځیانو په وضعیت باندې جنرال صاحب تاسو څه وخت مخکې ویل امي هم خبره کړې وه او ویلي مو چې تر اوسه هم د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې مسله روانه ده. غواړم وپوښتم چې د کومو دلایلو، د کومو راپورونو په اساس تاسو وایئ چې شکنجه روانه ده، ځکه طالبان وایي چې دوی عفه کړې ده او هیڅوک په افغانستان کې نه ځورول کیږي؟
تاسو ګورئ دا یو بربند واقعیت او د مرغوند روخانه کړنې دي چې د افغان وسلوال پوز منسوبین چې د امدغه اف په بنسټ باندې په کور دننه پاتې دي، متاسفانه چې په دریو کلو کې په مرموز ډول باندې په شهادت رسول شوی دي، ترور شوی دي، ربړول شوی دي، په زندانونو کې اچول شوی دي. او په دې حق له باندې معتبرو بینلي بنسټونو، ملګرو ملتونو او حتی د ملګرو ملتونو د نظارت کمیټه چې د افغانستان پاک له باندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جلساتو کې په دې باندې په مستند ډول باندې اسناد وړاندې شوي دي. ولې په وروستیو کې دغه کړنې مطلقاً زیاتې شوې وي، په ځانګړي ډول په تیرې و نیمه میاشتې کې چې د هغې ارقام او مستند شواهد زموږ د نورو هغه مسلکانو نه چې د هېواده بهر دي راټول شوي دي، او په منظم ډول باندې د وسلوال پوز د یو تعداد مسؤلینو دخوانه چې د ملګرو ملتونو د سازمان سره او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره چې د افغانستان پاک لا کار کوي، د هغو سره په اړیکه کې دي او هغو ته رسمن سپارل شوي دي. او دا هغه کړنې دي چې پرته د دې نه چې د افغانانو په منځ کې نور هم بې اعتمادي رامنځته کړي، پرته د دې نه چې اوسني حاکمانو ته نور مسؤلیتونه هم متوجه کړي، سره دې چې دوی د تور تیرې شلکلنې دورې په موده کې هم ډېر مسؤلیتونه دوی ته متوجه دي. او خوشبختانه چې افغانان هم په دې اکلا باندې هوښیار دي او هم بیدار دي، او په همدې اکلا باندې چې د څو لسیزو د جګړیزو حالاتو د مجرمینو په حق باندې نن هم یو راپور ولیده چې د هالند په هیواد کې افغانان، هغه افغانان چې حقوقي صلاحیت هوهان لري، سره راټول شوی او په دې حق باندې یو سیمینار درلود، او د سیمینار په کړي کې هم ملګرو ملتو ته او هم د هاګ محکمې ته استولې ده چې جګړیز مجرمین د ټو لسیزو باید محاکمه شي، ترڅو چې په افغانستان کې پراتونکو کې د دغه سي کړنو مخنیوي.
تشکر جنرال صاحب. مننه. زه څو وخت مخکې د ځینو پخوانیو پوځیانو سره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وو وغږیدم، دوی په ګاونډیو هیوادونو کې هم ګڼ مشکلات لري، د ویزې څخه نیولې تر کار نیولې بیا تر نورو تهدیداتو او جنجالونو پورې. زه مطمئن یم چې تاسو د پخوانیو پوځیانو د وضعیت لپاره کار کوي، تر اوسه مو په خپلو کارونو کې څه پرمختګ کړی؟ د کومو مراجعو سره په تماس کې یاست؟ آیا د دې امیدواري سته د هغو پوځیانو په وضعیت کې یو څه ښه والی راشي کوم چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دي او هلته مشکلات لري؟
پرته د شکه جلالزی صاحب، هم په ګاونډیو هیوادونو کې، هم د سیمې په نورو هیوادونو کې، او حتی هم په غربي هیوادونو کې چې په خپله د غربیانو لخوا نه یا د ناټو د هیوادونو د خوانه تخلیه شوې دي، مختلف ستونزې شته. مثلا د ګاونډي هیوادونو کې د اوسېدو د اسناد نه درلودل او پایلې ترتیب باندې کمې کړنې چې په کور دننه ورسره کیږي، هلته هم ربړول کیږي، هم توهین کیږي، او حتی یو ډېر تعداد هلته په پټه باندې ژوند کوي، په دې چې د هغې هیوادونو استخبارات غواړي چې د خپلو موخو نه د هغو نه ګټه پورته کړي. او په غربي هیوادونو کې هم ډېری داسې افغانان شته دي چې په وروستیو کې یو راپور هم د افغانستان انټرنیشنل دخوا نه خپور شو چې یو تعداد ډېر هغه پوځیان چې په غربي هیوادونو کې دي د هغو کورنۍ په هیواد دننه پاتې دي، دوی خپله د اوسېدو او د کار کولو اسناد نه لري. نو په ټوله کې مونږه لویو ستونزو سره افغان پوځیان ټول ولس مخ دی، ولې ځانګړي ډول باندې افغان پوځیان مخ دي. په دې اکله باندې مونږه په تیرو دریو کلو کې په مقرر ډول باندې په ډېر تفاهم سره او د ټولو په همغږۍ سره کړنې درلودلې، ولې تر اوسه پورې چې مونږه داسې یو پایله واخلو چې هغه باندې زموږ قناعت حاصل شي، داسې یو پایلې ته نه یو رسیدلي. ولې هیله مندي لرو کمې اړیکې چې دي او کم تعارکات چې دي په دې برخه کې په ځانګړي ډول اوس چې د ملګرو ملتو پام هم دې ټکو ته راوړلی دی، هیله مند یو چې د سیمې هیوادونو باندې او نورو هیوادونو کې چې د افغان وسلوال پوځ منسوبین مهاجر شوي دي، د هغو د ژوندانه په اکله، د مصونیت په اکله، د هغو د راتلونکي په اکله باندې ان شاء الله تعالی هیله شته.
تشکر جنرال صاحب. د یو پوځي په صفت ځکه په دې تیرو شلو کلونو کې موږ شاهدان یو چې دغه افغان پوځیانو چې د ترهګرۍ په ضد د دنیا په جګړه کې مبارزه کوله، اما اکثریت دغه پوځیان اوس د دنیا څخه شکایت لري، وایي چې موږ یوازې پریښي. فکر کوي چې دنیا رښتیا تاسو پوځیان یوازې پریښي؟ فکر کوي چې دنیا ډیر کارونه کولای شي د پوځیانو په مقابل کې چې د دوی ترڅنګ په تیر شلو کلونو کې ولاړو؟ یعنی فکر نه کوي چې دنیا ناغېړي کوي یا نیمګړتیا کوي په دې مسله کې؟
متاسفانه چې د دنیا کم سیاسيون چې اوس په اقتدار کې دي نو ډېر یو غیر مسؤلانه برخورد کړی دی، او زمونږ معلومات دا دي چې هغه سیاسيونو چې دا غلطي پریکړې کړي، دا غلطي کړنې کړي، د خپلو ولسونو د خوانه به محاکمه کیږي او دا غونه به پوره او کرا پښتنې کیږي په دې عقله باندې. او دا هغه ترڅنګ زدا ویلای شم چې د دنیا د وسلوال پوز هغه منسوبین چې موږ سره په شریک باندې په دغه جګړه کې وغو زمون سره اړیکم لري، په کار دي او کوم متقاعد دي، او په عین ترتیب زمون سره په ګډه باندې په دغه حلو زلو باندې اختري چې خپل سیاسيونو ته د قناعت ورکي چې د کمی نیمګړتیاوي چې رامنځته شوې ده جبران کی، او په عین ترتیب د سیمه هیوادونه هم د پایلې تر رسیدلې دي چې کم باور او کم هغه دراتونکو لپاره چې کم تمه دو درلودلې د اوسنیو حاکمانو هغه تمه هم مخ په کمیدودی او یا مطلقا ختمی شوې دي. دو هم د پایلې تر رسیدلې چې افغان وسلوال پاوز یا ځواک هغه ځواک چې واقعا هم د سیمه لپاره او هم د نړۍ لپاره د امنیت او د مسؤلیت او د سوکالۍ لپاره جګړه کوله، او د نړیوالو او د سیمه ایزو ولسونو لپاره ځانونه قربانول، او همدغه وسلوال پوز دی چې په راتلونکي به هم د افغانستان راتلونکي ټاکي. او په دې باندې موږ متقاعد یو چې زمونږ ولس او زمونږ هیوادوال ټول یوازینی ادرس چې دوه ور باندې وس او سباته او پرونی باور درلود او وس هم باور کوي او سباته باور کوي، هغه د دوی د وسلوال پوز منسوبین دي، په دې چې دوی نه د احزاب پورې تړلې دي، نه د اشخاصو پورې تړلې دي، او د هر قوم، د هر کلی او د هر کور استاد په دې سکتور کې شتون لري. او الحمدلله زموږ ترمنځ دا چې موږ په مختلفو جبهاتو باندې تقسیم شوی یو، دا چې په مختلفو سیاسي جبهاتو کې یا سیاسي بنسټونو کې فعالیت لرو، دا یو د مجبوریت او جلا بحث دی، ولی په ټوله کې د افغان وسلوال پوز منسوبین چې په هر ځای کې دي خپل ملي ارزښتونو ته او خپل ملي اصولو ته او دینی مقدسات ته پوره اوډمندي او په هغه اوډ باندې اوس هم ولاړ یستو، او زمونږ ترمنځ الحمدلله یو پوره وحدت او تفاهم شته، او دغه همدغه وحدت او تفاهم په بنسټ باندې به ان شاء الله تعالی مونږ وتوانیږو چې پر ولس په دې متقاعد کو چې زمونږ نه ملاتړ وکړي، او هر هغه مختنه چې هغه ولري د هغه د پریکړې بنسټ به مونږ خپل راتلونکي اقدامات کوو، او د هغه ترڅنګ مونږ په دې هڅه کې یستو کم باور چې موږ په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه لرو د دغه باور نه هم د خپل راتلونکي لپاره پوره ګټه.
تشکر جنرال صاحب. دوه دقیق نور مهم وخت نسم د روسي پښتني په توګه اوس موږ تاسو شاهدان یو چې طالبان په افغانانو باندې فشارونه زیاتوي او خصوصا د نوې فرمان چې د امر بالمعروف قانون دی په بیلابیلو د ژوند په مختلفو چارو باندې محدودیتونه زیات کړي دي. نړیوال خبرګونونه هم جدي راپارولي دي او د تیرې یوې اونۍ راهیسې خبرګونونه روان دي. د یو پوځي په صفت د یو افغان په صفت فکر کوي چې په دغه شکل باندې حکومت ولي کېدلی شي؟ فکر کوي چې طالبان د فشارونو په پالیسي سره پرمخ تللی شي؟ فکر نه کوي که دوی نرمښت رانولي په ځان کې دا وضعیت د دوی لپاره هم پیچلی کېدلی شي؟
پرته شکه دوی ډېر فرصتونه د لاسه ورکړي دي او دوی لپاره فرصت ډېر کم دی، حتی د کلونو فرصت هم نه لري، نور د میاشتو په کچه باندې دوی ته فرصتونه پاتې دي. او د افغان وسلوال پوځ منصوبین چې تر اوسه پورې په ګډه باندې د شرایطو په مقابل کې او د وضعیت په مقابل کې عکس العمل نه لري، هغه د دې په خاطر ده چې تاوان بیا هم ولس پرې کوي. ولې متاسفانه چې اوسني حاکمان په خپل سیاستونو کې، په خپل پالیسیو کې، په خپل هغه غلطو کړنو باندې اوس هم ټینګار کوي چې د دې پایلې بیا هم زمونږ ولس او زمونږ هیواد ته ناخوالي راولي. او دا غي ترڅنګ دا په ډاګه ویل شم او په ډاډ سره ویل شم چې اوسني حاکمان د تیر حکومتونو نه قوی دي، نه مشروعیت لري او نه هغه سي ظرفیت لري او نه هغه سي واک او ځواک لري چې ځان وشي ساتره. دوی پرته دې نه چې په لومړي سر کې ځان ته او په د ځان ته په ځان رسولو سره متاسفانه چې ولستا او هیواد ته ناورین زیږي او ناخوالي راولي.
جنرال صاحب ډیر زیات مننه کوم. کور موادان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته او خپل نظریات مو شریک کړل، تاسو مننه کوم. تر بیا مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
نړی مننه تاسو
د باندې وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو. زموږ بحث عمدلته د جنرال صاحب سره پای ته رسیږي، اما زموږ راتلونکي خبرونه دوام لري. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده. تاسو په دې پروګرام کې کولای شئ چې زنګ ووهي او د خپل سیمې د خپل حالات په اړه موږ سره معلومات شریکه. اما زموږ امیشنۍ غوښتنه دا ده چې تاسو ساسي غږ پروګرام کې په کوم موضوعات وغږیږئ چې هغه ستاسي او ساسي د سیمې د ښېګڼې لپاره وي. زموږ همیشنۍ خواهش دا ده چې تاسو په هغو مسایلو تمرکز وکړئ چې خلکو ته ګټه ورسیږي. ستاسو غږ پروګرام دی. زموږ تلیفونونه ستاسو په اختیار کې دي. انشاءالله همکاران به په څو شیبو کې استودیو ته راشي. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ او خپل نظریات شریکئ. او غواړم اضافه کړم چې د امریکا غږ پروګرامونه تعقیب کړئ، ځان د وروستیو تحولاتو وروستیو خبرونو څخه هم خبر کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه